په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته شارخ لست. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد شیبر وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دی. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لا نه دي پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی ویغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور بند وي.
څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتوري، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکو 4 لسم کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په دژمه رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمه پر رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیرونه د 400 کال بودیجه رد کړه او ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 400 350 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 10 میلیون ډالر په لګښت نوی امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شاغل مراد په وینا نوې کمرې به په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وي. تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکی اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدېدو پروژه او له ترکمنستان د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې درې پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبري وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې چنن خبر اش وراغلی دي چې شاغل مردوف په پلانډ راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبر پاڼې لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپل خبرونه بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرحوم په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لوري په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یو لسکان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 12,000 وګړو کې وطن د افغانستان دی چې د یکشنبه سهار وختي د کوټي په 50 کیلومتري په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایت ورخلی او هغوی ته وویل چې ترهګر یوازې د هزارو نه د ټولو دشمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارے مزدوری
دا ظلم یہ واجستا سر نہ بلکہ زمر دا ٹول سر سوئی دی، دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چی پنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کون چی پا صوبہ کی با دا امنیت دا ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه وخت خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یو پارونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولای وه په یوه بیان کې ویلی دی چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالتونو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایډن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند د استازو جرګې 134 غړي ویل دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لا غیر مسؤول وسلواله څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمه خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوه منیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د اهمیت او لرغونتوب په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب اسکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه اسکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
د بشری حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې زفری باز ظاهر ستاسو قربانیم. په تخنیکی چارو کې میر احمد سفیر ساده. وځو د خبرونه د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلي افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایي ناجیه انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور هلبه کابل زما د همکار څخه وورو. بلې مهرباني وکړئ تاسو راتوې چې اغلی انوري په دې اړه نور څه ویل دي.
د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو په لیدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدل یو ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان د ناجیه انوري وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالی لپاره خپل منځي ناستې پیل کړې دي. اغلی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلاندې مودې د پاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
له شاو خو درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هم پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوي اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده محل په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیل زاده تیر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تیر ورځ ناوخته زلمی خلیل زاده له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیل زاده به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوې ده چې زلمی خلیل زاده له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغه کوم معلومات چې موږ راجمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه مخې ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به شریک کړو.
یا بلې اړیزه ته مننه کوم دوستانو که لایوې خو د سولې خبرو لپاره هڅه کوي بل خو په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کیږي. دا خبره د جمهور ریاست لومړی مرستیال دفتر ازادي راډیو ته کړی ده. افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کمرې ډېرې کړي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې دا کمرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کمرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټولې سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادل رسنوی ته په واسطولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولی.
زه فکر نه کوم چې د کمرې دومره موثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ خصوصا کابل کې جنگ استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چې کوشش تو سی پر اپراتیفی مسائلو باندې اپراتیفی کارمندانو باندې چې استخباراتو په توسط باندې موضوع کنټرول سي، زما په نظر به شخصي وي. مین نه څوک پر وژا باندې راوړي نه په لاس کې راخي
چې په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغه کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نه سوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخه کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم پر یوه امنیتي مسله تمکیږو. د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقانو اړوند یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي چې نامسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زما د همکار په راپور کې.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند د څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سوګنه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤولینو د مرکز سره دغه شریکي چې په موږ باندې دغسې په وتک 3000 کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک دا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وش زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمه چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري، دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص ازادي راډیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزي او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمد زای وایي،
ستونزا ټول بیرته راځي کیږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنۍ هیوادونو کې کړي، که چیرې د بهرنۍ هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مصارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږ یو ښې برېښنا ته ورسیږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزي ودانۍ ډېرې جوړې سوي، د کوټو د روښانه کولو ترڅنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کوو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده، نو مونږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کیږي، همدارنګه کور کې له بعضو ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو را په دې خوا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد د 12 ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د 0 میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکی ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برښنا لګښت پیسې ورکو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شي په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو شخلا زده راژیو آوری دوستانو پا کابل که چلار بجه او یه ویشت دقیقی سوی ده خبرونمو تر پینزو بجه ده خوز ده نریوال موضوع را وخلو ده امریکا پا جورجیا ایالت که ده سناجرگی ده دو چوکی و لمنزه ده یوی نتیجه سرگند ده سواب ده دیموکرات گون غره یه گرتون که ایلانسو ده دوگو انتخابات و نتیجه ده دوارو گندونو پا تیر بیا ده دیموکراتانو لپاره دیر مهمه ده. پا در نور تفصیل اسمت سروان را کبی.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 48 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېرې رای وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړي دي. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د درېمې نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په درېمه نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوي. د جورجیا د انتخاباتي قانون له مخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رات کړي. دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
زموږ خلاصه د ایرادیو ری دوستانو بیرته افغانستان تر زو د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو درټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د شهر په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر لا غوې څخه نوي او کاریدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لنی.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی، د لینکن خوانیز مرکز ولسی ملاتړ برنامه اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهربانۍ او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خویندې چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خویندې چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لمړنۍ قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نوی او مخلو توکو دراغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
غزا معیوب هم نور ځوان نور روغ ځوان نه مده هله کې چې تاسو مونږ ډیره برخه کې خلک ځکه معیوب هم په دامه بخ په ګردم خدا خاټو برونه کې دوست ډیر هغه جوړی کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیر برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زمونږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی یعنی وخت چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپل ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامه د لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوه یوه ډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېریو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو څناڅه مرسته شي وي.
دلته د ډېرش نه زیات قومونه اوسېږي. دغه قومونو ټولو ځوانانو زما دا هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغو ته لباس ورورسي.
د خوځي چارواکو ول د ملي دسترخوان د برنامه په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک تو کوم راستي روان دي. خوځ د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډیر شمیر کې داخلي بزایشي پکې استوګن لري او هغه تل رسنوي سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیونو شکایت کړي او د مرستو غوښتنې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د لرې چارواکو څخه دا غوښتنه کوو. د سمش څخه له لرې چارواکو څخه موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې د شپږ نوي د اووه نوي ترکریم تر نه نوي ورته د 2000 کال ده یویشتم کال د بر شو چې موږ ته دا نه د برښنایي تذکری هم موږ ترلاسه کړې دي. خو سره موږ کول راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کوو پیسې ته به سره موږ کوله سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نور د چې موږ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کې چې موږ وری ورس موږ ته پچ پاش ویل کیږي. تاسو د غالي راډونه ډیره مننه چې ما په غرام
حکیم آباد خلق دسکلو بن لري او داسې وبسکی چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلق ډېر مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاج توشی د زابل ولایت څخه خبر کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه او کبیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي چې د پیغام سپتون کې دستګاله لري. ازادي رادیو سره شریکې موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4 بجو او 10 دقیقو ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمن د سولې خبري لانه دی پیل شوی. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیل دوه ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې خړی وای تر هغه چې د راتلونکو 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نوي سپارل شوی دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوي پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د سلورم ورځ لپاره د یولس کان کیندونکو د وشل کې دوله کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبغ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا یو پارونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس به د افغانستان د سپورت لړډګر نوې پرمختګونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 24 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 24 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکو همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکو کولای شي چې د 30 درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمی او شو سیالۍ چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې د غسیالۍ د کابل د وش پیټه کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوي. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پایل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د ده په وینا له 250 تنو څخه اتیا یې د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې دغه اتیا تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 260 حکران روزل کیږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وای دوی در روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 240 حکران روزي. د یادې کمیټې مسولانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي در روان اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبری بریدونو خ مخنیوي وکړي. سرچینه وای د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را روانې اوړي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 24 جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډېدلې.
دوستانو په کابل کې 4 بجې او 4:30 دقیقې سوې. د ژمنې سره سم د دوو اونیز پروګرامونو د خبرې دوه وخت راورسید. اساسي او بشري حقونه به لمړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورې دوه تر سره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده.